درنو او محترمو اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس ښاغلی واقفي درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د متعال خدای په نامه سلامونه او مازدیګر مو په خیر. قدرمنو اوریدونکو، په سر کې تهران راډیو د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت تکلیز په مناسبت تاسو ته تسلیت وړاندې کوي. دا د په دغه نننۍ یو ساعته پروګرام کې زه فاطمی او زما محترم همکار حامد سیماب صاحب او د راډیو نورو همکارانو په ملتیا سره ستاسو حضور ته حاضر شویو. نن د سه شنبه ورځ د 1440 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 14 نیټه ده، چې د 1440 هجري قمري کال د جمادی الاول یا دریمې خور د میاشتې هم له 14 او د 2015 میلادي کال د نومبر له څلورمې نیټې سره سمون خوري. له معمول سره سم نن به خبرونه د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. وروسته به د لړم د میاشتې دیارلسمه نیټه په ایران کې د امریکا له لاسوهونکو سیاستونو سره د مقابلې لپاره د ملي پیوستون برایښت او سیاسي تبصره اورېدلی شئ. له هغې نه وروسته افغانستان او پاکستان په تېره اونۍ کې 19 پروګرام خپریږي. د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت په مناسبت یو ځانګړی مطلب تاسو بیا واورئ، او د خوږې وږمې د پروګرام په اورېدو سره زموږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګری خپرونه هم ختمیږي. دا مهال په تهران کې د مازدیګر 4 بجې. اوس هم پام وکړئ خبرونو ته.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل که چیرې دښمن کومه تیروتنه وکړي نو ایران به غاښ ماتوونکې او کوټلې ځواب ورکړي. د ایران د اسلامي شورا مشر هم وایي هغه هیواد چې خپلواکي نه لري نو هیڅ شی نه لري. او د پاکستان د ISPR ویندوی وویل غزی ته د عسکرو د استولو فیصله به د پاکستان پارلمان وکړي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شان دمې وروسته.
ګرانو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې د ایران اسلامي جمهوریت هیڅکله د جنگ او نښتې هڅه نه کوي وویل، زموږ د نن ورځې دفاعي توان له 12 ورځنۍ جنگ څخه له مخکې وخت سره د پرتره کولو وړ نه دی، او که چیرې دښمن کومه غلطۍ وکړي نو چټک غاښ ماتوونکی او دردونکی ځواب به ترلاسه کړي. هغه په دې خبرې سره چې دښمن د ایران او د نورو اسلامي هیوادونو د ویشلو او کمزوري کولو هڅه کوي وویل، اسلامي هیوادونه باید د خپلو دښمنانو په وړاندې یو واحد موټی ووسی.
د ایران د اسلامي شورا مشر په دې خبرې سره چې د لړم د میاشتې 14 نیټه نه یوازې یوه تاریخي پیښه بلکې یو جاري حقیقت دی وویل، د لړم د میاشتې 14 نیټه یعنی له استقبار سره د مبارزې ملي ورځ دا چې زموږ ملت به په لوړ او یو هیړ غږ سره د تل لپاره ویلی هیڅ کله سلطان نه منو او حتمان بلا سلطګر استقبار او مستقبرو سره مبارزه وکړو. د ایران د اسلامي شورا یا پارلمان مشر محمد باقر کالیباف نن په تهران کې د لړم د میاشتې د 14 نیټې په ملي او ولولناکو پرتمین لاریون او د لاریون کوونکو په ټول کې وویل، بشپړ روښانه ده څرنګه چې د بهرنیو ارتباطاتو بنسټ د ملي ګټو په اساس دی. بېشکه زموږ ایران هم نشي کولای په خپلو خارجي مسایلو کې ملي ګټو ته پام ونه کړي، او د ملي ګټو اصلي رکن خپلواکي ده. هغه ویل، داسې یو هیواد چې خپلواکي ونه لري هیڅ شی نه لري، نه ملي عزت لري، نه ملي اعتبار لري، او نه هم ملي قدرت، او نه هم تلپاتې پرمختګ لري. د ایران د اسلامي شورا مشر همداراز ویل، د لړم د میاشتې په 14 نیټه د ایران د هغه وخت ظالم بادشاهي رژیم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ترکیې او عراق ته جلا وطن کړی، یعنی زموږ کار له لومړیو څخه له استقبار سره مبارزه کول وو. په هغه وخت کې زموږ زده کوونکو جدي مبارزې رول درلود، او سپیشلی دفاع وخت کې زموږ دغه زده کوونکي او محصلین وو چې د دښمنانو په مقابل کې ودرېدل. داسې پرګنه ده چې هم یې ډېر شهیدان انقلاب ته وړاندې کړي، او هم یې د هیواد خپلواکي او عزت ساتلی دی.
په ویانا کې په نړیوالو مؤسسو کې د روسیې دایمي استازی میخایل اولیانوف ټینګار وکړ، د اټومي موافقې په اکله د لویدیځو هیوادونو کارچار او د ایران په اکله د باج غوښتل او له اولټیماټوم څخه استفاده به کارنده او غیرشندونکي نه وي. هغه له نویسټي خبري آژانس سره په مرکه کې په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې د ایران د اټومي دوسیې په اکله د مسایلو حل کېدل یوازې د متقابلو او د محترمانه خبرو اترو له لارې ممکن دی وویل، لویدیځ هیوادونه هیوادونه د اټومي تړون په اکله ګروهنی لري په خپل دریز یعنی اولټیماټوم ورکولو او کلنګ غوښتنې تکیه وکړي او دا په داسې حال کې دی چې د ایران په وړاندې د غکړچار کارندوالي نه لري. د روسیې د غچارواکي زیاته کړې ده په دقت سره له ایران سره د په اټومي موافقې کې د لویدیځو هیوادونو په کړچار کې هر ډول بدلون تعقیبوو. حاضر دمه داسې ښکاري چې هغوی په راتلونکي کې د ان پی ټي تړون په حوزه کې له ایران سره د تعامل د څرنګوالي په اکله واضح درک نه لري. ټولې نښې نښانې ښودنه کوي چې لویدیځ هیوادونه اوس هم په کلنګ غوښتنې او اولټیماټوم تکیه لري په داسې حال کې چې د ایران په وړاندې د غرودې اغېز شیندونکي نه دي.
د پاکستان د پوځ ویندوی وایي غزې ته د عسکرو د استولو فیصله به د دغه هیواد پارلمان وکړي او موږ په افغانستان کې د خلکو د نماینده حکومت ملاتړ یو. زموږ خبریال راپور راکوي د پاکستان د پوځ ویندوی لیفټیننټ جنرال احمد شریف وویل کچېرې د افغانستان لخوا پاکستان ته ترهګر ورشي نو بیا به اوربند ختم وګڼل شي او د افغانستان هر ډول حملې ته به سخت جواب ورکړل شي. د پاکستان د پوځ ویندوی دغه راز وویل هم دومره بس د افغانستان له خپلې خاورې څخه ترهګري ختم کړي او ښه خبره دا ده چې د افغانستان طالبان په امن ډول خبرو سره مسله حل کړي، ګنی موږ نورې لارې هم استعمالولی شو. هغه ویل پوځ ځان په سیاست کې نخ کېلوي او پوځ له سیاست څخه لرې وساتل شي او په اساسي قانون کې د بدلون راوستل د حکومت او د پارلمان کار دی. د پاکستان د پوځ ویندوی احمد شریف وویل داسې نښې نښانې شته چې هندوستان دې ځل له سمندره کوم عملیات وکړي خو موږ بشپړه تیار سوی یو او هندوستان چې څه غواړي ودی کړي. دا ځل به د پاکستان جواب له مخکې څخه هم لا زیات سخت وي او موږ امریکا ته له خپلې خاورې د حملو هیڅ اجازت نه دی ورکړی او دغه ډول خبرونه د افغانستان ګونګوسي او پروپیګنډي دي. د افغانستان د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد دروغجن دی او طالبانو د لوی جرګې د وربللو او د نماینده حکومت جوړولو ژمنه پوره نه کړه. د افغانستان د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد ویلي دي د امریکا بې پیلوټ الوتکې له پاکستانه الوت کوي او په افغانستان خاورې باندې حمله کوي او د افغانستان په فضا کې الوتونه د دغه هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا خلاف ورزي ده.
پرون نږدې 3000 کډوال کورنۍ افغانستان ته ورستنې شوې دي. د افغانستان رسنیو راپور ورکړی چې پرون 2903 افغان کورنۍ هیواد ته ورستنې شوې دي. باختر خبری آژانس نن راپور ورکړ چې 3 کورنۍ د نیمروز د ورېښمو پوله له لارې، یو اویا کورنۍ د هرات د اسلام کلا له لارې، 1004 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې، 1200 کورنۍ د ننګرهار د تورخم له لارې او 1550 کورنۍ د هلمند د بهرامچی له لارې واته ورستنی شوی دی. له ایران او پاکستان د افغان کډوال وتل دوام لري او په دې وروستیو کې زیات شوی هم دی. د ایران د کورنۍ او چارو وزارت د بهرنیو او وګړو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د ایران د پلان له مخې به د 6 میلیونو افغان کډوالو له ډلې یوازې 50% کسانو ته په دغه هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکړل شي. بلخوا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم ویلي وو چې په میلیونونو افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستانه شي او پاکستان نور د میلمه پالنې لوړه بیه نشي زغملی. قدرمن اوریدونکو، چابهار بندر د افغانستان او سیمې د تجارت لپاره د یو نوي لارې په مترکې دوه په اړه زموږ قدرمن همکار له کابل څخه راپور ورکوي.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي په چابهار بندر د بندیزونو مافیات غځول به پر سیمه ایز اقتصاد مثبت اغیز ولري. د صنعتکارانو ټولنې مرستیال نجیب الله صدیقي وایي چې چابهار یو له مهمو ترانسپورتي بندرونو څخه دی چې افغانستان ته اجازه ورکوي له نورو هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي. هغه زیاتوي چې افغانستان کولی شي خپل زراعتي تولیدي او صنعتي مالونه له دې لارې نورو هیوادونو ته صادر کړي او خپلې سوداګریزې اړیکې پراخې کړي. صدیقي همدارنګه وایي چابهار بندر د ایران او هند لپاره هم مهم دی ځکه هغوی کولی شي خپل توکي په اسانۍ سره افغانستان او نورو سیمه ایزو بازارونو ته صادر کړي.
د چابهار بندر ډیر یو مهم بندر دی. دا هغه بندر دی چې افغانستان کولی شي چې د نور ملکو سره وصل کی او مونږه کولای شو چې د چابهار د لارې نه د خپل توکي اموال زراعتي تولیدي صنعتي نور ملکونو ته واستو. نور ملکو سره مونږه د ستوت په خواجه باندې کولای شو د لارې نه شروع کو. دا یو مسله. او بل دا انت هم ډیر یو ښه هغه د دستاورد دی هغه کولای شي چې د خپل توکي په خواجه باندې افغانستان ته نور ملکو ته ایران ته په خواجه باندې صادرات وکي.
د صنعتکارانو ټولنې مرستیال دغه راز وایي چې افغانستان دا مهال له ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان او ترکمنستان سره سوداګریزې اړیکې لري، خو د چابهار بندر بیا پرانستل به د منځنۍ آسیا سره سوداګریزې اړیکې نورې هم پراخې کړي. نوموړی زیاتوي چې له افغانستان سره د ایران نږدې ګاونډیتوب په نظر کې نیولو سره یاد بندر دواړو هیوادونو ته تجارتي همکاري نوې لارې پرانیزي.
اوس شکر الحمدلله د افغانانو په مخ باندې ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، ترکیه نور ملکونو دروازه وازې دي. مونږ د دستوتود نور ملکونو سره هم تجارت هم شروع دي. دا چې مثال د چابهار لار د هند په مقابل باندې از مونږ او تاسو د ایران او د بندیزونه پرې ایسته شي، دا نور هم افغانستان خلکو ته اسانتیا پیدا کوي.
د یادونې وړ ده چې امریکا هند ته د چابهار بندر کې د فعالیت د دوام لپاره شپږ میاشتې معافیت ورکړی. فضل غنی، حق مال، تهران، راډیو کابل.
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. بریکس ډله د اطلاعاتو د بهیر د بدلولو لپاره باید خبري اژانس جوړ کړي. زمو خبریال راپور کوي د فرانسې یو خبریال دیمتری کوشکو په دې سربیره چې په ایران باندې د دولس ورځنی تپلی جنگ په شمول په دنیا کې د اطلاعاتو د رسولو زیاتره بهیرونه یې یو اړخیزه او ناعادلانه بللي، د بریکس ډلې غړو هیوادونو ته یو وړاندیز کړی چې د دغه بهیر د بدلولو لپاره ګډ خبري اژانس جوړ کړي. دیمتری کوشکو په ماسکو کې لایرنا خبري اژانس سره په مرکې کې دغه پوښتنې ته په ځواب کې چې لا جالی خبرونو سره د مقابلې په زمینه کې د نړیوالې ملګرتیا په اکله د تاسو نظر څه دی ویلی دی. په دې ډګر کې ملګرتیا ډیره ضروری او په حقیقت کې یو ډیر ښه نوښت دی. د فرانسې دغه ټولنیز کلتوري فعال دیمتری کوشکو چې د جالی خبرونو په حق له د خبرو اترو په درېمې نړیوالې غونډې کې د ګډون لپاره ماسکو ته تللې ډاګینه کړې ده. هغه تر ټولو بد حالت چې نن سبا یې وینو دا دی د لویدیځو هیوادونو رسنۍ د جعلي خبرونو د جوړولو په ترڅ کې د مصنوعي ځیرکتیا یا آرټیفیشل انټیلیجنس په مرستې سره په حقیقت باندې د غور کولو لپاره دروغجن اژانسونه هم جوړوي. د فرانسې دغه خبریال او ټولنیز فعال دغه راز وویل. په مشخص ډول ویلی شو چې ایران، روسیه او چین د ناسمو تبلیغاتو او د اطلاعاتو د تعریفولو او د جالي خبرونو په جوړولو او خبرولو کې د لویدیځي هیوادونو اصلي هدف نه دي.
د اروپایي اتحادیې د چمتووالي د کړکېچ د مدیریت او د برابرۍ کمیشنری میرمن حجه لابیب د فلسطین بندیانو ته د سره صلیب د لاسرسي د مخنیولو په دلیل په صهیونیست رژیم باندې نیوکه وکړه او غوښتنه یې د انساني اصولو خلاف ورزي وبلله. هغه زیاته کړه اروپایي اتحادیه د هغو انسان دوستانه ارګانونو چې خپلواکه یا بې طرفه فعالیت کوي د ملاتړ لپاره په خپلې ژمنې باندې ټینګار کوي. د صهیونیست رژیم د جنګ وزیر اسرائیل کاتس په تېر چهارشنبه ورځ ویلی وو د دغه رژیم په زندانونو کې لزرګونو فلسطینی بندیانو سره په کتنو بندیز لګول شوی. همدا اوس د صهیونیست رژیم په زندانونو کې څه د پاسه لس زره فلسطینی بندیان شته چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او هغوی د لوږې، وهلو، ټکولو او روغتیا او درملنې ته د نه لاسرسي په شمول له سختو شرایطو سره مخامخ او ځینې کسانې وژل شوي هم دي.
همدار از ایرنا خبری اجانس راپور ورکوي سیونیستی رژیم هماغ راز په غزه کې د اوربند خلاف ورزیو ته دوام ورکوي او د دغه سیمې په بیلابیلو سیمو باندې د دغه رژیم په بمباریو کې ګڼ شمېر کسان شهیدان او ژوبل شوي دي. د اسرائیلو د ظالم او نیوګر واشي رژیم پوځیانو د فلسطین د البرج کیمپ په ختیځ باندې ډزې کړې او د اسرائیلو توپونو هم په نصیرات کیمپ باندې حمله کړی او د نیواګر سیونیستی رژیم پوځیانو د غزې ترانګې په مرکز کې د دیرل برج په ختیځ باندې هم حمله کړې ده. المایدین ټلویزیون چینل تایید کړی چې د رفا په شمال کې د اسرائیلو په ډزو کې درې فلسطینیان نور هم شهیدان شوي او نیواګرو پوځیانو دوه ځله د خان یونس په ختیځ کې په افسان خر حمله کړې او د سیونیستی رژیم پوځیانو د غزې ترانګې په جنوب باندې هم یرغلونه کړي دي. دغه راز راپور زیاتوي د غزي خار په الشاف دین واټ کې د اسرائیلو د پوج په ډزو کې دوه نور کسان ژوبل شوي او د هغوی خار په ختیځي برخه کې یو شمیر کورونه هم په کنډوالو بدل کړي دي. داود د مهال خبرونه.
سیاسی تبصره.
عزتمن اوریدونکو، اوسم سیاسی تبصره ته غوښ شئ چې د لړم د میاشتې د 11 نیټه په ایران کې د امریکا له لاسوهونکو سیاستونو سره د مقابلې لپاره د ملي پیوستون برایختر عنوان لاندې دی. د لړم د میاشتې د 11 نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت په کال هندار کې له نړیوال استکبار سره د مبارزې د ملي ورځې په توګه نومول شوې ده. د 1415 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې د 11 نیټه د ایران د اسلامي انقلاب په تاریخ کې تلپاتې ورځ ده چې د امریکا د سفارت په نیولو کې د امام خمیني رحمت الله تعالی علیه د لارې د پیرو محصلینو په اقدام سره د هیواد په رسمي کال هندار کې له نړیوال استکبار سره د مبارزې د ورځې په توګه ثبت شوه. دغه پیښنه یوازې د ایران په کورنۍ او چارو کې د امریکا پر لپسې لاسوهنو تایغ به یو غبرګون و، بلکې د ایران د ملت په سیاسي ویشتیا کې د بدلون پیچومی او د لویدیز د سلطغوارو سیاستونو په مقابل کې د ملي پیوستون نښه ګڼل کیږي. په تهران کې د امریکا سفارت چې له نیول کېدا وروسته د جاسوسۍ په ځالې مشهور شو، د اسلامي انقلاب پر ضد د استخباراتي، سیاسي او د امنیتي پروګرامونو د پلانولو او اجرا کولو د مرکز په توګه وپیژندل شو. له دغه سفارت څخه لاسته راغلي سندونه له پهلوي پړاو څخه د اسلامي انقلاب تر بریالیتوب پورې د ایران په کورنیو چارو کې د امریکا پراخه لاسوهنه ښکاره کړې. په تر ټولو مهمو لاسوهنو کې د 1320 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې د 28 نیټې په کودتا د امریکا نیغ په نیغه رول او له ظالم باچا څخه بې قید و شرط ملاتړ شامل دي. د دغو سندونو شواکېدا د ایران او د نړۍ خلکو ته د امریکا د سیاستونو حقیقی څیره روښانه کړه او وی خودل چې سفارتونه کولای شي د ملتونو پر ضد د جاسوسۍ او د دسیسو په مرکزونو بدل شي. د امریکا د سفارت نیول یو خود جوشه او د ایران له انقلابي ټولنې څخه راپورته شوی حرکت وو. د امام خمیني رحمت الله علیه د لارې پیرو محصلینو په دغه اقدام سره نه یوازې د امریکا لاسوهونکو سیاستونو ته خپل اعتراض وښود، بلکې د انقلاب په سیاسي ادبیاتو کې له استکبار سره د مبارزې د خبرو د بڼ خپلې دا زمينه جوړونکې شو. د لړم د میاشتې د 11 نیټې د زده کوونکو د ورځې او لنړیوال استکبار سره د مبارزې د ملي ورځې په دوشل کې د اسلامي انقلاب ستل لارښود حضرت آیت الله عظمه سید علی خامنئی لزرګون زده کوونکو او محصلینو او د دولس اورزنی جنگ د شهیدانو لزینو کورنیو سره په کتنه کې د 1415 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 11 نیټه د اسلامي انقلاب پر ضد د پلانونو او د دسیسو د جوړولو د مرکز په توګه د امریکا د سفارت د نیورو کلیزه د ویار او د بریالیتوب ورځ او د امریکا د استکباري حکومت د حقیقي هویت رد روښانه کېده ورځ وبلله. د اسلامي انقلاب ستر لارښود په ملي حافظه کې د دغه ورځ د سپتېدا پر ضرورت باندې پټینګار سره د ایران له ملت سره د امریکا د دوښمنۍ د مخینی په بیانولو سره چې د زمري د میاشتې د 28 نیټې له کودتا پیل شوه او اوس هم دوام لري ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت او د امریکا اختلاف ذاتی اختلاف او د امریکا او د اسلامي جمهوریت د دوو بهیرونو د ګټو ټکر دی او یوازې په هغه بڼه کې چې امریکا له ملعون صهیونیست رژیم څخه خپل ملاتړ په کامل ډول غوڅ کړي او له سیمې خپلې پوځي اډې لیرې کړي او د هغوی په چارو کې لاسوهنه ونه کړي، له ایران سره د ملګرتیا لپاره د امریکا غوښتنه به په نږدې راتلونکي کې نه بلکې د وخت لپاره د غور وړ وي.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
افغانستان او پاکستان
په 13 اونۍ کې
د تهران رادیو د پښتو خبرونې ډیر عزت منو اوریدونکو د خبرونې په دې شیبو کې وسم زفاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شیو چې افغانستان او پاکستان په تیرونې کې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د ایران د باندنیو چارو د وزارت د نړیوالو او د حقوقي چارو مرستیال کاظم غریب آبادی کابل ته د سفر په وخت ویل د افغانستان سره د بیلابیلو ملګرتیاو په څنګ کې د قضایي حوزو د محکومینو د انتقالولو د اوبو د حوزو او د ګډو سرحدونو په شان ځینو مسایلو کې ملګرتیا لرو. هغه د ایران او د افغانستان ترمن د اوبو د حق تړون ته په اشاره سره چې په 1450 هجری لمریز کال کې لاسلیک شوی وویل په یاد شویو اختلافي حوزو کې تل د نظرونو تفاوت شته. کاظم غریب آبادی زیاته کړه د ایران د اسلامي جمهوریت د خلکو او د حکومت هیله دا ده چې د افغانستان د حکومت لخوا د بشپړه ملګرتیا کتونکي ووسي او د ملګرتیا وسویه هم باید زیاته شي. هغه د ایران او د افغانستان په ګډو سرحدونو کې د سرحدي حصار پروژې ته په اشاره سره وویل په دغه موضوع مو د افغانستان د سرحداتو له وزیر سره په غونډې کې غور وکړ او د سرحدي مسایلو په هکله خوته فهمونو ته ورسېدلو. د ایران د خارجه وزیر مرستیال کاظم غریب آبادی بیا ډګینه کړه د افغانستان حکومت د انسانانو د قاچاق د نشه ییزو موادو د قاچاق او ایران ته د ټیرورستانو د راتلو د مخنیوي په هکله مسؤلیت لري او موږ د افغانستان د حکومت لخوا د سرحدي تدبیرونو د پیاوړتیا او د زیاتولو غوښتنه کوو.
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت د نړیوالو او د حقوقي چارو مرستیال کاظم غریب آبادی د افغانستان د هیرمند د اوبو له کمشنر او د اوبو او انرژي د وزارت له مرستیال مجیب الرحمن اخونزاده سره هم کتنه وکړه او د هیرمند د اوبو د حق د هریرود د حقوقي رژیم د ګډو حقوقي او فنی غونډو د ترسره کولو او د همون د نړیوال طالب د تاریخي او عرفي اوبو د حق په اکله خبرې وکړې. دغه خبره وټاکل شوه چې د هیرمند او د اوبو د حق د تعقیبولو لپاره په نږدې راتلونکي کې به په تهران کې د هیرمند د اوبو د کمشنرانو دیرشمه غونډه جوړه شي. کاظم غریب آبادی د سرحدي د اوبو او د قضایي ملګرتیاو په اکله د افغانستان له چارواکو سره د کتنې لپاره د ګاونډي توپ د سیاست په چوکاټ کې کابل ته تللی و.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو د افغانستان د طالبانو د حکومت د شمیرنو او د اطلاعاتو ادارې وویل د تثبیت هویت او د تنظیم ارشیو د ریاست کاري ټیمونو د ایران مشهد او زیدان ته سفرونه وکړل چې د افغان مهاجرینو د هویت د ثبتېدالا پروګرام وروسته د هویت درې کلن کارتونه ترلاسه کړي. د دغه ادارې د اعلان پر اساس له دغو کارتونو په استفادې سره به د افغانستان د مهاجرینو زده کړې د لوړو زده کړو د تحصیل د دوام او د پاسپورټونو د ترلاسه کولو ته اړوند مشکلات حل شي او د ایران حکومت هم په هغوی باندې استناد سره د مهاجرینو لپاره د هستوګنې د سندونو د صادرولو بهیر اسانوي. د طالبانو د سرشمیرنې ادارې دغه راز ویلي دي په نږدې راتلونکي کې به ورته ټیمونه په تهران ښار کې هم خپل فعالیتونه پیل کړي چې په ټول ایران کې د افغان مهاجرینو د هویت د تثبیتولو بهیر پراخ شي.
د اسلامي ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په تهران کې د ایکو مؤسسې د غونډې په څنګ کې د پاکستان له کورنیو چارو وزیر سید محسن نقوي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو اړیکې صمیمي او په ښې سویې کې وبللې او وی ویل د ایران او د پاکستان اړیکې د متقابل اعتماد او د ورورګلوۍ پر اساس ولاړې دي. مسعود پزشکیان د غرض د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره د هر ډول ملګرتیا او هڅې لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت چمتووالی اعلان کړ او وی ویل باید له هر ډول نښتې څخه د ډډه کولو او د تاوتریخوالو د کمولو لپاره هڅه وکړو. نن سبا له بل هر وخت څخه زیات ضرورت شته چې مسلمان هیوادونه د وحدت او ورورګلوۍ په ساتلو سره د ګډو دشمنانو په مقابل کې مقاومت وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هم په دغه کتنې کې د ایکو د کورنیو چارو د وزیرانو د غونډې په بریالي ډول د ترسره کېدا په اړه مبارکۍ سره د ایران د حکومت او د ملت د میلمستیا قدرونه وکړه او ویې ویل په تیر یوه کال کې دا د ایران د اسلامي جمهوریت په سپارښتنه څلورمه غونډه ده او دغه چاره د اسلام آباد او د تهران ترمنځ د دوه اړخیزو ملګرتیاو د اهمیت او د اړیکو د ژوروالي ښودنه کوي.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو واوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
خوږوردونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د لوړې شورا مشر علي لاریجانی د پاکستان له کورنۍ چارو وزیر سید محسن نقوی سره په کتنې کې په سیمه ایزو معادلاتو کې د ایران او د پاکستان د جیوپولیټیکل موقعیت په اهمیت باندې ټینګار وکړ. علي لاریجانی په دغه کتنې کې ویل د پاکستان او د ایران اړیکې دغه ظرفیت لري چې د روانو ملګرتیاو له سوې واوړي او د یوې پایداره ستراتیژیک شراکت سوې ته لوړې کړي. د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا مشر علي لاریجانی د پاکستان او د سعودي عربستان ترمنځ روستي ستراتیژیک تړون ته په اشاره سره دغه موافقه د ګډو ګواښونو په مقابل کې یو هوشمندانه او مثبت ګام وبلو او زیاته کړه سیمه نن له دښمنانو او ګډو چیلنجونو سره مخامخ ده او دغو ګواښونو ته ځواب ویل د مسلمانو هیوادونو ترمنځ ملموسو غږمله او هر اړخیزه اقداماتو ته ضرورت لري. علي لاریجانی دغه راز په امنیتي، دفاعي، سیاسي او په تیره بیا اقتصادي حوزو کې د ملګرتیاو د ژورتیا پر ضرورت باندې ټینګار وکړ او د صهیونیست رژیم او د ایران ترمنځ د 12 ورځنی جنگ په بهیر کې د پاکستان د حکومت د دریځونو قدرونه وکړه او هغه د سیمې ستراتیژیکو حقیقتونو په هکله د ګډ درک نښه وبلله. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی هم په دغه کتنې کې د دوو ملتونو ترمنځ په تاریخي، کلتوري او امنیتي جړه لرونکو پیوندونو باندې ټینګار سره وویل ایران د پاکستان دوست، ورور او شریک هیواد دی. اسلام آباد قوي، ثبات لرونکی او مخکښ ایران غواړي. دواړه لرو د سیمې په وروستیو بدلونونو غور کولو سره د امنیتي او د سیمې د مسایلو د حل کولو لپاره په سیاسي او ډیپلوماټیکو حل لارو باندې په تکیه کولو او د ستراتیژیکو اغملتیاو د زیاتولو پر ضرورت باندې ټینګار وکړ.
د ایران پر ضد د اسنپ بیک د بایکاټونو له کبله د سیمه ایزو پایلو د غور سیمینار د سیمه ایزو مطالعاتو د موسسې په کوربتوب سره ترسره شو چې پکې په اسلام آباد کې د ایران سفیر او یو شمیر پاکستانی شخصیتونه ویناګانې وکړې. په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر رضا امیری مقدم په نړیوال امنیت او سیمه باندې د امریکا د جنگواړي کارچار خطرناکو پایلو ته په اشاره سره وویل تهران د احترام پر اساس او له برابر د ریڅخه د خبرو اترو غوښتون کې دی، خو هیڅ کله تپلی موافقې ته نه تسلیمیږي. په پاکستان کې د ایران سفیر امیری مقدم د سیمه ایزو مطالعاتو د مؤسسې مشر جوهر سلیم په تهران کې د پاکستان پخوانی سفیر خالد محمود د سیمه ایزو مطالعاتو په مؤسسې کې د ایران د برخې مسؤول فراز نقوی او د تهران پوهنتون د نړۍ د مطالعاتو د پوهنځي استاد توحیدی اسدی په آنلاین ډول له اټومي موافقې څخه د امریکا د یو اړخیز ډول د وتلو د منفي پایلو د روانو کړکیچونو د مدیریت لپاره د اروپا د دریو هیوادونو نالایقتوب، د امریکا او د صهیونیست رژیم د ملګرتیا او په سیمه کې د سولې او ثبات سره د مرستې لپاره د ایران او د پاکستان د رول په هکله وینا وکړه. په اسلام آباد کې د ایران سفیر د افغانستان د طالبانو او د پاکستان ترمنځ ورستی او پیژو ته په خبرګون کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان د طالبانو او د پاکستان ترمنځ د هر ډول موافقه هرکلی کوي او چمتو دی چې د نړیوال
تاو تریخوالی د ختمولو او د اړیکو مخته د وړلو لپاره د اسانتیا د برابرولو لپاره مرسته تر سره کړي.
اوردونکو په کوټه کې د ایران د اسلامي جمهوریت سرکنسول محمد کریمی تودشکی د پاکستان د بلوچستان صوبې له وکمن جعفر خان مندوخیل سره په کتنه کې د شیانو د تبادلې د زیاتولو او د تجارت د سنولو د لارو چارو په حق له خبرې وکړې. دواړو لورو په دغه کتنه کې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د تجارتي ملګرتیاو او د اړیکو د وروستي حالات او د دواړخیزه تجارت او په تیره بیا د بلوچستان صوبې په سرحدي لارو کې مخته د پرتو خنډونو په حق لواس او د نظر تبادله وکړه. د ایران سرکنسول په دغه کتنه کې د پاکستان او د ایران ترمنځ د تجارتي مبادلاتو په اوسنی بهیر باندې د رضایت په خودلو سره ټینګار وکړ. د تجارت اوسنی اندازه له موجوده ظرفیتونو سره متناسبه نه ده او له 3 میلیارډ ډالرو څخه 100 میلیارډ ډالرو ته دغه تجارت د زیاتولو لپاره باید موجود خنډونه ختم شي. د پاکستان د بلوچستان صوبې وکمن هم په دغه کتنه کې ویل د بلوچستان صوبې ځایي حکومت به د ایران له اسلامي جمهوریت سره د تجارت د 10 میلیارډ ډالر هدف د پوره کولو لپاره خپله ټوله هڅه وکړي.
او په تهران کې د پاکستان سفیر محمد مدثر ټیپو ویل چې د ایران او د پاکستان پوځي او دفاعي اړیکو په تیرو 2 کلونو کې ډیره وده کړې ده او همدا اوس په ډیر پرمختللي او ښې سویې کې دي. محمد مدثر ټیپو په هغه مراسمو کې چې د کشمیر د ورځې په مناسبت په تهران کې د پاکستان په سفارت کې وشول ویل د ایران او د پاکستان پوځي او دفاعي ځواکونه دایمي ملګرتیا او اړیکې لري او په تیرو 2 کلونو کې د دواړو هیوادونو پوځي تبادله ډیره زیاتې شوې دي او په تهران او اسلام آباد کې د دفاعي ارګانونو ترمنځ د تعامل سویه ډیره لوړه او پرمختللې ده. په تهران کې د پاکستان سفیر محمد مدثر ټیپو د غراز ټینګار وکړ چې پاکستان لومړنی هیواد و چې په وروستي جنگ یعنی د صهیونیست رژیم په مقابل کې د ایران په 12 ورځنۍ دفاع کولو کې له ایران څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او وی ویل پاکستان د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو پر اساس په کامل ډول د ایران ملاتړ وکړ او په ټولو ډیپلوماټیکو ټولنو کې د نړیوالو دود او قوانینو پر اساس خپل دریځ اعلان کړ.
ډیرو قدرمند ردونکو افغانستان او پاکستان پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
بی بی فاطمه
دا فضیلت بیلگا.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د ګران لور بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت د تلین پښپور زکیو. تاسو ته په دغه لوی غم د تعزیت په وړاندې کولو سره د هغه قدرمنې بی بی د لوړو اخلاقي او مانوي ځانګړتیاو په اکله یوې وینا تاسو په امره واړو. دغه پروګرام ز فاطمی ل خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوم.
د مدینه پسینه لا د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و سلم د وصال دا خ تازه وو. د خدای د رسول او د عالمیانو د رحمت خالص د مدینه آسمان او زمکه جړوله. هر یو صحابي د خپل ایمان او اخلاص مطابق د رسول الله مبارک د نشټوالي احساس کاوه او سوزیده. خو تر ټولو لوی ماتم د رسول الله مبارک د ګرانی لور بیبي فاطمه په کور کې وو. بیبي زهرا چې پیغمبر ورته همیشه د پلار مور او د خپل زړه ټوټه ویلی وو، هغه زهرا چې له وړوکوالي وې د پیغمبر په سر د مینې لاس راکه او د فخر موجودات لسره به یې د جاهل زمانه غرزولې خزرې پاکولې، هغه زهرا چې کله به پیغمبر د جنت بوی یادوه نو هغه به یې بویوله، نن په لوی غم اخته شوې وه. په داسې مصیبت چې ورځ په ورځ زیاتېده او علاج یې نه و. دغه دومره بېقراری څه قرار نه و، ځکه چې نه یوازې پیغمبر بلکې پیغام یې هم خلکو په هیرولو کړی و. خو بیبي زهرا سلام الله علیها غوښتل چې د اسلام په تنې دغه روح د همیشه لپاره تاند پاتې شي.
بیبي فاطمه د رسول الله مبارک له وفات وروسته ډیر لوی مسؤلیت په غاړه درلود. هغه د یو ګول په شان چې د لمر د نشتوالي په وجه مړاوي کیږي، د پیغمبر په فراق کې مړاوي کېده. خو آیا مدینه د پیغمبر نور له ځان سره نه درلود؟ بیبي زهرا یو بې ساري مېرمنه وه چې ځانګړي خصوصیات یې درلودل چې هغه یې بیل رسول الله مبارک او حضرت امام علی علیه السلام د دنیا له ټولو سړو او ښځو غوره ګرځوله. د خدای رسول به فرمایل فاطمه انساني حوره ده. کله چې د خدای په وړاندې د عبادت په محراب کې ودرېږي، د هغې رڼا په پرښتو داسې ځلیږي لکه ستوري چې د مځکې په خلکو ځلیږي. خدای تعالی فرمایي ایز زما پرشتو، زما بنده او د بندگانو سردار فاطمه ته وګورئ چې زما په وړاندې ولاړه ده او د بدن هر اندام د خدای له ویرې لړزیږي او د زړه په خشوع سره یې زما عبادت ته مخه کړې ده. تاسو گواه نیسم چې د هغې لارویان مې د دوژخ له اوره وساته.
بیبی فاطمۃ الزهرا سلام الله علیها د رسول الله مبارک د رحلت لورز ورستا هر ورز لا کمزوری کیده. امام صادق علیہ السلام فرمای د پلار جان سوزا درد د فاطمه زړه غم جن کړي وو. لدی عمله جبرائیل با بیا بیا هغه ته ورتلو او ورتبه د پلار د غم تسلی ورکوله. هغه به په جنت کې د خپل پلار له مقام او منزلت او له هغه پیښو چې د رسول الله مبارک له رحلت ورسته به د هغه په اولاد راضي خبره وله. حضرت علی علیه السلام به هم هغه څه چې جبرائیل به ویل لیکل. حضرت فاطمه الزهرا له دې مخکې هم له پرښتو سره خبرې کړې وې، له همدې عمله هغې ته محدثه ویل کیږي. امام صادق علیه السلام فرمایي د رسول الله مبارک لور فاطمه پیغمبره نه وه بلکې محدثه وه. فاطمه ته له دې امله محدثه ویل کیږي چې پرښتې به پرې له اسمانه نازلېدلې او له هغې سره به یې د مریم بیبي په شان خبرې کولې.
د هغه قدرمنې بیبي د شهادت په ورځو کې یو حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د رسول الله مبارک د وفات په وخت د هغې یوازنۍ پاتې لور وه. هغه بیبي په 14 کلنۍ کې چې د څلورو بې مثاله بچیانو مور وه له دنیا لاړه. د نړۍ د ښځو د سردارې د وجودي اړخونو حقیقي شناخت یوازې امامان کولی شي. بیبي فاطمه سلام الله علیها په اسلامي تاریخ کې یو بې ساري او بیلګه مېرمنه ده چې په مختلفو ډګرونو کې یې ځلانده مقام وځلېده او د دغه حزیمې مېرمنې او با عظمت کوثر شان او منزلت د پیغمبر او اهل بیتو په روایتونو کې بیا بیا بیان شوي. رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي پرشتیا چې خدای زما د لور فاطمه زړه او غړی تر هډونو له ایمان او یقینه ډک کړی دی، په دې ډول چې د خدای په اطاعت کې جدی ده. همداراز بی بی عائشه له رسول الله مبارک نقل کوي چې د جنت د ښځو سرداران څلور دی، د عمران لور مریم، د محمد صلی الله علیه و آله وسلم لور فاطمه، د خوید لور خدیجه، او د مزاحم لور او د فرعون میرمنه آسیه.
بی بی فاطمه الزهرا په عبادت او عصمت کې د هټ تر رسیدلې و چې خدای تعالی پیغمبر ته په خطاب کې و فرمایل، اے پیغمبره، کته نوې دنیا مې نه پیدا کوله، او که علی نه و ته مې نه پیدا کولې، او که فاطمه نه و تاسو دواړه مې نه پیدا کولې. د بی بی زهرا سلام الله علیها شخصیت، عصمت او طهارت، یې علم او پوهه، یې ایمان او اخلاص، بهشتی اخلاق او محمدی تربیت، یې داسې مسائل دي چې هر څومره یې انسان د پیژندلو هڅه وکړي لا ډیرو ناپیژاندو رازونو ته رسیږي، او آخر عاجز شي او اعتراف وکړي چې افکار د هغې د فضایلو له درک کولو ناتوانه دي. امام صادق علیہ السلام دا انا انزلناه فی لیلۃ القدر په حق له چې د قدر سورې په اوله کې راغلی فرمایي، للیلہ نه مطلب بی بی فاطمه ده، او لال قدر مطلب خدای تعالی ده. نو څوک چې هغه شان چې حق یې ده بی بی فاطمه و پیژني، په تحقیق سره د قدر شپه درک کړی ده، او بهشکه هغه ته فاطمه ویل شول زکه چې خلک یې له پیژندلو عاجز دي.
په رښتیا بی بی فاطمه څوک و؟ د هغه عظمت یوازې په دې سبب نه دی چې د پیغمبر لور و، بلکې د خدای په نزد د هغه قدر او فضیلت و چې پیغمبر د هغه لیواله ګرځولی و. پیغمبر اکرم په قیامت کې د بی بی فاطمه زهرا د مقام په اکل فرمایي، په هغه خدای قسم چې زما ځان یې په لاس کې دی، هغه داسې میرمنه ده چې د قیامت په ډګر کې به په یوې وښې سپاره تیریږي، جبرائیل به یې ښی لاسته، او میکایل به یې کیڼ لاسته، او علی به یې مخې ته، او حسن او حسین به یې شاته روان وي. په دغه وخت به د خدای له لورې یو غږ پورته شي چې ای مخلوقاتو، سترګې مو پټې کړئ او سرونه مو ښکته کړئ، دا ستاسو د پیغمبر محمد لور، او ستاسو د امام علی میرمنه، او د حسن او حسین مور دی چې تیریږي. په دغه وخت به بی بی فاطمه زهرا له سراته تیر شي، او کله چې په جنت کې پښه کېږدي، داسې کرامتونه به وویني چې خدای ورته برابر کړي دي. په دغه حال کې به خدای بی بی فاطمه ته خطاب وکړي، ای فاطمه، له ما وغواړه چې تا ته وبخښم، او آرمان وکړه چې په پوره کولو سره یې تا خوشاله کړم. فاطمه بی بی به ووایي، ای زما پالون کیا، زما آرمان ته یې، او تر دې هم لویې، له تا غواړم چې زما مینوال او اطرت په اور کې ونه سوځوي.
دغه دومره عظیمه میرمنه چې په الهی حکمت یې بے سارے ایمان او لوړ مقام دی، یوازې د پلار غم نه ناتوانه کوي. د پیغمبر له رحلت څو ورځې وروسته د پیغمبر د سترګو توره، او د نړۍ د ښځو سرداره د هغو ظلمونو په وجه د اسلام ځنو مدعیانو ورباندې کړی وو، په رنځور او ژوبل بدن سره په داسې حال کې چې زوی محسن یې له زیږېدو مخکې له لاسه ورکړی وو، د بیمارۍ په بسترې پرېوتله. هغه د مدینه په جمعات کې لخپل بیدارون کې خطبه ورسته. کله چې د خار د لویانو له بے مهربانی سره مخامخ شوه، کور تستنه شوه او بیا یې له هیچ چا سره خبرې ونه کړې. د اهل سنت او شیعیانو په معتبرو کتابونو کې راغلی دي، کله چې بیبي زهرا د ناروغۍ په بسترې پرته وه، د مهاجرو او انصارو ښځې پوښتنې ته ورغلې. حضرت زهرا د عیادت په وخت هغوی ته وویل، په خدای قسم شپه مې سحر کړه په داسې حال کې چې ستاسو له دنیا کرکه لرم او بیزاره یم، ستاسو پر سړو غصه یم. هغوی مې ورسته له هغې چې وازمایل لرې وغورځول. نو څومره بده ده له تیزۍ ورسته سستی او غړندوالی، او څومره بده ده لوبه له جدیته ورسته. دا د هغه چا خبره ده چې پیغمبر اکرم یې په حق له فرمایلی وو، بے شکه چې خدای تعالی غصه کیږي هغه وخت چې فاطمه غصه شي، او راضی کیږي هغه وخت چې فاطمه راضی او خوشاله وي. خو د پیغمبر ځوان لور فاطمه بیبي د خدای د رسول په خار کې د پیغمبر له رحلت سو میاشتې ورسته زخمی او ستړې د بیماری په بسترې پریوتله، او د مرګ ارمان یې کاوه تر دې چې د هغې په فراق کې د ماشومانو جړا او فریاد اوچت شو.
حضرت زهرا سلام الله علیها په خپل وصیت کې امیر المؤمنین علی علیه السلام ته فرمایي، ای علی، ما ته د شپې غسل راکړه او کفن میکړه او خاورو ته می وسپاره. هغه وخت چې خلک اودی بی، نغواړم هغه کسان چې په ما یې ظلم کړی زما په جنازه کې حاضر او شریک شي. او حضرت امام علی علیه السلام د شپې په تیاره کې له یو څو ملګرو سره په داسې حال کې چې د زهرا یتیمانې چوپتیا ته بلل، د هغې بیبي پاک مړی په نامعلوم ځای کې خښ کړ. سبا سهار کله چې خلک د پیغمبر د نازولي لور د جنازې لپاره راغلل، د شپې د هغې بیبي له خښولو حیران شول. یو شمیر کسان په غوسه شول او غوښتل یې چې د بقی قبرونه وسپړي او چې د هغې بیبي مړی راوباسي او بیا پرې جنازه وکړي. حضرت امام علی علیه السلام په خپل حیدری ټینګتیا او بهادرۍ سره د دغه کار مخه ونیوله، او خلک خپاره شول په داسې حال کې چې پوهېدل د رسول الله د زړه د ټوټې په وصیت کې څه پیغام درلود. اوس هم د څوارلسو پیړیو له تیرېدو وروسته د بیبي فاطمه زهرا قبر هم هغه شان پټ دی، او د هغوی محبان د هوریې انسیه بیبي د غم او غربت پیغام د هغې په بینخانه مزار کې لټوي. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت په مناسبت یو ځل بیا زموږ تسلیت ومنئ. تلپات خوشبوی
خوګو دوستانو، د تلپات خوشبوی نومي لړۍ په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه درسره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي، او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تګ کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. کچا پر اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننې دنیا داسې ده، په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازده کوي هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروری وي د هغو تقلید وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدای غواړو چې موږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو موږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهی هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهی هدایت اخلي، دې ته معیار وایي. خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.